የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሀሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲከውም ቀደርምኑ አብሪዱንኩ በራዋን ኸብራውነ ኪ ደ አጅማል ቱርማን ደ ሼር ደ ንቢ ኪታብ ባራኪ ለደ አው አንዋር ወፋ ሰመንደር ሰራ የው በሐስለሩ
زچه کله د نور شاعرانو شیرین الولم یو څه ته داسې بریخي چې دوی په هغه پلونو باندې پخک دي چې نور په غلار تیر شوی دي دوی فکر کوي چې موږ په دغه لار باندې لاړ نشو خای ورک شو خو زه فکر کوم چې نه دغه کار دوی ورکوي
په کندوز کې د ری دی ګل کالنی مشاعره او په جلال آباد کې د جنگ په خلاف د میرمنو شاعرانو د یوې مشاعره په څو شیبو کې شریکې شي یو خوش حکایت او نور مطالب هم لرو
په تیرو زمانو کې د چین د شانګسي ولایت په یو ځنګل کې د چمنا په نوم یو کونډه لخپل زوی سره اوسېدله زوی د سیمې له حاکم څخه د پرانګانو د ښکار اجازه لرله
د ونی فرهنګي خبرونه ناجیه صافی لولي
د امریکا په کالیفورنیا کې افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د نامتو مورخ پوهان ډاکټر حسن کاکړ د علمي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړ کړه په دې غونډه کې د پوهان حسن کاکړ پر ژوند آثار او تاریخ لیکنه کې د په مقام باندې ویناوي او مقالې وورول شوې د ځوان نو لیکونکي نصیر احمد احمدی نوې ناول له چاپ راووت دغه اثر چې یو خبره درته وکم نوميږي مومند خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی تر دې د مخه د خغلی احمدی د لنډو کیسو درې ټولګي او سلور ناولونه خبره شوی وو او په اروپا کې ډیر افغان شاعرانو د مې په 15 منیټه د بلجیم په انتورین ښار کې د بسلی په مناسبت مشاعره وکړه په دغه مشاعره کې د شعر او ادب شاوخوا یو نیم سل مینوالو ګډون وکړ د دې مشاعره بندوبست په اروپا کې افغان کلتوري ټولنې کړی و
په مزار شریف کې د خوشحال بابا په نوم یو کتابتون چې پښتو کتابونو ته بیل دی پرانستل شو په دې اړه په بلخ ولایت کې د سمیع الله غشتون د ریپورت د اوریدو بلنه درکو
په مزار شریف کې د خوشحال بابا کتابتون پرانستل شو د بلخ ادبي خوځښت د پښتو کتابتون د تشکیل د کولو په خاطر د ګویټي انستیتوت په ملګرتیا په مزار شریف کې د لومړي ځل لپاره د کتابتون د ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره د پښتو ژبې یو لوی کتابتون پرانستل په دغه کتابتون کې تر 3500 توګه زیات بلابل پښتو کتابونه موجود دي د بلخ ادبي خوځښت مشر زبی الله احساس د رادیو ته وویل
بلخ د هیواد په کچه یو له مهمو حوزو څخه دی او له هغه خاورو څخه دی چې دلته فرهنګي د نور افغانستان په پرتله باندې ډېر رڼې دي ډېر خې دي او افغانان ته ډېر تنم لري خو دلته یو نیمګړتیا و د سی وړه غونې نیمګړتیا و چې دلته په شخصي کتابتونونو کې به پښتو کتابونو نشټوالي وو دغه نشټوالي موږ ځکه هیڅ کې چې دلته موږ دغه د پښتو ادب د پالنې یو ادبي خوځښت درلود نو ملګرو به وخت نا وخت هیڅ کوو دلته چې کوم پښتانه نور سیلین وو هغه بل موږ سره اړیکې نیولې نو د تیرو څو کلونو نه دا موږ تابعیا کړی و چې په خدای وو کې دغه سی وتر هم درلود چې او خو یو چاغنن پر ځای شو تاسو د ګویټن انسټیټیوټ په ملګرتیا نن د خوشحال بابا کتابتون شاهدان استه
د بال پانتون ماسل غلام علي ملک زای په مزار شریف کې پښتو یو مجاز کتابتون شتون په اړه خپل نظر داسې څرګندوي
دا د ځوانانو د ستونزې د حل لپاره ډیر غټ رول لري شي او ډیر ستونزې د حل کېدلی شي ډیر کتابونه دي چې د بلخ په کتابتون پانتون کې نشته د دلته شته دي دا بډای ده دغه نسبت و پانتون
د بلخ ولسوالۍ د نابهار لسې مشر ګلباز چې د خوشحال بابا د کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې ګډون درلود وایي په بلخ کې د پښتو کتابتون د نشتوالي له امله په ښوونځیو کې د پښتو مضمونونو ښوونکي له ډېرو ستونزو سره مخ وو او ډاډمن درسي مواد یې نشوای چمتو کولی
هغه زمان کې یعنی امکانات کم وو که هم هغه په شخصي توګه به یو بل سره کومک کوو یو استاد سره چې مواد بل استاد سره مرسته کوله حتی د مکتبونو نه به موږ مواد راټولول او هغه خپلې مشکلې به حل کولې
په بلخ کې د آلمان هوا د فرهنګي ټولنې د ګویټیان ستون مشر محمد ابراهیم هوتک د خپل فرهنګي فعالیتونو په ترڅ کې دالمړی کتابتون بولی چې دوی په جوړولو کې مرسته کوي.
زه باید صادقانه وایم چې د کتاب خانو یا د کتابتونونو په پرانیسته کې یا په جوړولو کې موږ ډېر زیات تجربه نه لرو، خو د کتاب په چاپ کې موږ کار کړی ده د لایزلو او زه امیدوارم چې ستایزل نه اوسي. مخکې له دې موږ ادبي خوځښت کړی ده بیلابیل ډګر کې او د افغانستان د ادبیاتو جشنونه هم جوړ کړي دي. د ماشومانو لپاره هم ځانګړي کتابونه چاپ کړي دي په دواړو ژبو، ژباړه هم کړې ده او همداسې نور ادبي فعالیتونه شته دي. خو دا د کتابتون لومړی ځل و چې د پرانیستې په یاد جوړولو کې موږ ورسره مرسته کړې.
په بلخ ولایت کې د 5 دولتي کتابتونونو تر څنګ په لسګونه شخصي کتابتونونه هم موجود دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ په فراه ولایت کې د لیکوال او شاعر ملا عبدالعزیز زوري په یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د ملا عبدالعزیز زوري پر ژوند او ادبي آثارو خبرې وشوې. په دې اړه احمد شاه فطرت دغه ریپورت راستولی دی.
په دغه غونډه کې د لیکوال او شاعر ملا عبدالعزیز زوري اتیاوم تلین ولمانځل شو. دغه غونډه د هیواد ادبي مرکې په نوښت او په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست د سلاکار په مرسته سره جوړه شوې وه. د ملا عبدالعزیز په یاد غونډه کې د فرای شاعرانو څنګ ته د کابل څخه ځینې لیکوالانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د جمهور ریاست د فرهنګي چارو سلاکار زلمي هیوادمل په دغه غونډه کې ملا عبدالعزیز د فرای یو لوی شخصیت وپیژنده. د هیوادمل په وینا د ملا عبدالعزیز زوري څخه څو دیوانه هم پاتې دي. په دغه غونډه کې د ملا عبدالعزیز زوري د ژوندون او د هغه د آثارو په اکلام خبرې وشوې. د افغانستان د سیمې مطالعات د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وویل چې ملا عبدالعزیز د نن څخه کابو یو نیم سل کاله مخکې په فراه ولایت کې زیږیدلی او په دوو ژبو ترې شعرونه پاتې دي. د هیواد ادبی مرکې مسؤول عبدالرحمن ژوندی چې دغه یاد غونډې ځینې چارې مختبی ولی وایي په راتلونکي به هڅه وکړي چې د ملا عبدالعزیز زوري په څیر نور شاعرانو یادونه هم ژوند کړي.
سیمینار ډیر شو لیکوال او شاعرانو او د کابل راغلي حیات چې شپږ وکاسو هغه خبرې وکړلې. مولوی عبدالعزیز اخونزاده د فراه ولایت چې تقریبا اتیا کال مخکې وفات شوی دی. دا مولوی د فراه ولایت ګلستان او پرچمن د دغه منطقو په کوم زوري وو په فاریاب کې د وفات شوی دی. د هیواد د مرکه دفتر د راتلونکي لپاره به موږ انشاء الله تر دې ډیر کار کوو تر څو خپل نور کسان ملي اشخاص شاعران که په هر سطحی هغه موږ معرفي.
ملا عبدالعزیز په پښتو او دري ژبو کې شعرونه ویلي او ځینې ادبي رسالې هم ترې پاتې شوې دي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
یو مشهوره مقوله ده چې وایي د زده کړې لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. دغه مقوله شاید تر بل هر چا د استرالیا یو اوسیدونکي شامل کړي وي چې په 19 کلنۍ کې خپله نوې ډیگری ترلاسه کړه. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
یو استرالیایی په 19 کلنۍ کې د پوهنتون ډیگری ترلاسه کړه. الین سټیوارت چې په 2006 میلادي کال کې یو نوی کلن وو د حقوقو لیسانس واخیسته او د اوسې له ساوترن کراس پوهنتون څخه په 19 کلنۍ کې په طبابت کې د ماستری ډیگری ترلاسه کړه. الین سټیوارت چې په لومړي ځل په 1906 دیس کې یعنی شپږ اویا کاله پخوا د غاښونو طب ولوست او له پوهنتونه فارغ شو، خو په 4 کلنۍ کې د دویم ځل لپاره محصل شو چې ذهن ځوان او تازه وساتي. خغلی سټیوارت چې په 1915 کې دنیا ته راغلی دی شپږ لوڼې او زامن، 12 لمسی او شپږ کڑوسي لري. د په ځوانۍ کې د غاښونو طب ولوست او د غاښونو ډاکټر ته یې مخه کړه. په 4 کلنۍ کې چې دوباره محصل شو د غاښونو د جراحي په څانګه کې زده کړې پای ته ورسولې. درېیمه ډیګري په حقوقو کې واخیسته. په حقوقو کې لیسانس او ماسټري اخیستل معمولا شپږ کاله وخت اخلي، خو ده په څه کم پنځه کلونو کې د حقوقو د ماسټري سند ترلاسه کړ. الین سټیوریت ځکه بیړه وکړه چې په عمر یې باور نه و او ویره ورسره وه چې هسې نه ومري او د حقوقو زده کړې یې نیمګړې پاتې شي. الین سټیوریت چې په اووه نوي کلنۍ کې د طبابت نوې ډیګري اخیستې ده، فرانس پریس آجنس ته ویلي دي چې په یو نوي کلنۍ کې د حقوقو د ډیګري د ترلاسه کولو په وخت په زړه کې ورتېره شوه چې دا به یو وروستی تعلیمي سند وي، خو اوس ګمان کوي چې د زده کړې لپاره هر عمر مناسب دی. د الین سټیوریت په قول د فکر د پراختیا لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. الین سټیوریت فرانس پریس آجنس ته وویل چې په ژوند کې د ارزښت پیدا کولو لپاره پکار ده چې نوي دوستان ومومو او له مشکلاتو سره مقابله وکړو.
د ثور په 15مه نیټه په کندوز کې په سرلي ادبي ټولنې د ریډي ګل کالنۍ مشاعره جوړه کړه چې د مختلفو ولایتونو شاعرانو او ادب دوستانو پکې برخه واخیسته. نور محمد سهیم د دې غونډې په اړه یو رپورټ راستولی چې د پسرلي ادبي ټولنې د مشر غلام حیدر حیدر په خبرو پیلیشي.
د ټولنې په دې توانېدلې ده چې دا د ننګرهار کې د نارنج ګل، په میدان وردګ کې د مڼې ګل، او په لوګر کې د سنځل ګل، په قندار کې د انار ګل، او همدارنګه په مزار شریف کې د ګل سرخ، او د هیواد نورو ولایتو کې چې کوم ادبي او فرهنګي بهیرونه دي د هغوی ترڅنګ د ریډي ګل په نامه باندې دا مشاعره دودیزه کړې ده، او هر کال د پسرلي په موسم کې دا مشاعره جوړیږي. چې نن هم تاسو د دې غونډې د شپږمې مشاعرې ګډونوال یاست. پسرلي ادبي کلتوري ټولنه توانېدلې ده چې د ولایت په نورو ولسوالیو کې لکه په خان آباد کې د خان آباد د ځوانانو ادبي بهیر، په امام صاحب کې د فرهاد ادبي ټولنه، په ارچی کې د وزیر محمد ګل خان ټولنه، او په چاردره کې د څنګ تر نامه باندې په خپل لمن کې روزلې دي، او زمونږ ادبي ناستې او تل راتلو همدا رقم په نورمال ډول دوام لري.
په دغه مشاعره کې چې په آزاده بڼه وړاندې شوه، نه یوازې د کندوز له ګوټ ګوټ څخه شاعرانو او د شعر مینوالو برخه اخیستې وه، بلکې د هیواد له شاوخوا ولایتونو څخه هم شاعران او لیکوالان ورته راغلي وو، او په پښتو، دری او ازبکي ژبه کلی کلی شعرونه پکې واورول شول. په دې بهیر کې د خان آباد ولسوالۍ څخه ګلخان زیارمل د خپلواکۍ غږ تر نامه لاندې له حالاتو نه خپل برداشت داسې وړاندې کوي.
جاړم افغان یم، خپلواکۍ را څخه تلې ده، ځلې زورواکانو په دې خاوره قبضه کړې ده، دا څنګه ژوندون دی چې په ما باندې تیریږي، احساس له ما نه ورک دی، غم رازیم رانه چا وړې ده.
خو په دې ترڅ کې چا د مجیب الرحمن یو څلوري ده هم واوروله چې وایي:
خلک فضا ته ځي، وزر جوړوي، وروسته په ستورو کې لښکر جوړوي، زلاوی دیم د غفلت په خوب کې، رقیب می ګوره کمپیوټر جوړوي.
خبر داوی چې لپلی خمری څخه د راز محمد راز د زړه د مینې د پیدا کېدو ترنګوالی هم واورو:
لږ با زدر ترازا شم، لږ تر ترازا شم، بیا به ټینګه غاړه ورکو، دی ته وایي د زړه مینه.
په هر صورت وای د شعر او فرهنګ په باب دغسې مشاعرې که له یوې خوا د حالاتو د څرنګوالي ښکارندوی دي، له بله پلوه د سولې او فرهنګي ښکلاو په لورې د ځوانانو د راماتولو ښې لارې هم ګرځېدلی شي. د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې مرستیال ګلرحیم نیازمند هم د مشاعرې دغه اغېز تاییدوي. داسې وایي:
که سړی د شعر تعریف ته وګوري چې احساسات دي، عواطف دي، او یا د زړه نه هغه وته غږ دی چې په زړه کې ني، نو واقعا شعر خپل تاثیر لري. او حالات که څه هم سم نه دي، مونږ په همدغه هیله چې حالات سم شي، د خلکو فکرونه روښانه شي، خلک د فرهنګ طرف ته توجه وکړي، خلک خپل کلتور ته توجه وکړي، د قندوز دغه فرهنګي ځوانان هم په همدغه هیله باندې چې دوی خپل فرهنګ ساتلی، هغې ته خدمت کړی، د خلکو ترمنځ روابط پیدا کړي، او د خلکو افکار روښانه کړي، دوی د مدنیت یا د تمدن طرف ته سوق کړي، په همدغه هیله باندې د ریډي ګل مشاعرې جوړیږي.
پسرلی ګلونا ډیر پهر هر رنگشتا، پسرلی ګلونا ډیر پهر هر رنگشتا، ولسر لالا دلا پکی اوسار، ول سر لالا دل پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار جی پہر لوری ملکل گلزار
لکه څنګه چې تاریخ شاهدی وایي په جګړو او قتلونو کې لوی لاس د نارینه و دی مګر د جګړې ډیر تاوان ښځو ته رسیږي دوی معمولا په پټه خوله د کور په څلورو دیوالونو کې د جګړو له مصیبتونو سره لاس ګریوان وي البته اوس د داسې میرمنو په اړه رپورټ اوري چې د جنگ په خلاف پټه خوله نه دی پاتې بلکې د جګړې له لاسه د هنر په ژبه فریاد کوي داود وفامو په جلال آباد کې د جنگ په خلاف د هغې مشاعرې په څو شیبو کې شریکوي چې ټولې ګډونوالې یې شاعران نه بلکې شاعرانې وې
افغانستان ته د سولې د راستنېدو لپاره د ننګرهار ولایت خزینه او مشاعره وکړه دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په هڅونه جوړه شوې وه چې سولې ته ځانګړې وه او خزینه په کې د سولې د اړتیا په اړه خپل احساسات د شعر په ژبه بیان کړل د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د مشاعرې جوړونې ضرورت داسې وښود
نو هدف هم دا دی چې خویندې خپل هغه د سولې او د امن پیغام د شعر په ژبه باندې ټولنې ته وړاندې کمې ژمنې چې د دې هیواد په وړاندې دوی لري هغه په خپله بیان کړي او په خپله پنځونی وکړي په خپله تخلیقاتو کې د دوی استعدادونه رشتو کې
د حلیمې په نامه یوې شاعرې مشاعره په دې مترنم شعر پیل کړه
جنگ دی ورکشي ژوند د سولې طرفدار دی ننګرهار دے ننګرهار دے ننګرهار دے دگلونو نندر تند ادب خار دے ننګرهار دے ننګرهار دے ننګرهار دے
رقیه سلطانی د شیر په ژبه سوله غوښته
نور د جګړو زن استومان یو سوله غواړو همیش ډیر سرګردان او پریشان یو سوله غواړو همیش او میند مکونډي ماشومان او یتیمان پاتې شول خپل ارمانو ته نارسان یو سوله غواړو همیش او موږ په جنګو کې تلو شوي د افغان بچیان یو نور د خپل ژوند پښیمان یو سوله غواړو همیش
د سلګۍ سمر په نامه یوې بلې ځانمرګي بریدونه وغندل
ګران وطن افغانستان مې دې جنگونو کړلو وران تل دعا کاندوم زه خدای ته چې ټول ورک کې دښمنان دښمن را شکري ځانمرګ هر افغان په وینو رنګ سو ګټي مو سوک شي بورا کور وران کو د افغان
د خزینه او چارو د دفتر وی غړي تور پیکي شینواري ویل خزي د سولې لپاره ناری وهي او په کار د چي وسلوال جنگيالي واوري او له جګړې راوګرځي
په چا دغه مشایره په واوري دل او فکر وکي نو اتمن د احساس سره د افغان په صفت پیدا کیږي چې هغه ورانکاري لکه افغانستان کې روانه ده د دین لاس واخلي ځکه چې زمونږ خويندې هر وخت لیواله د صلح او غواړي چې باید په افغانستان کې صلح راشي په هغه رونه چې مثلا وسیم هم جنگونه من سره وړي هغه نه بیا زمونږ دغه خواهش ته چې زمونږ دغه تنکي خويندې دغه ماشومان د مکتب شاګردان دون ارزو لري نه هر مور د ارزو لري چې باید صلح راشي
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ مسولین وویل د خزینه او دا ډول مشاعري او فرهنګي هڅې به وهڅوي چې د هیواد په ودانۍ کې د دوی غږ هم له نارینه سره غبرګ کړای شي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري رحمان بابا فرمایي چې دا نور شاعران کاندي هغه نه کا رحمان کړی نوی نوی اجتهاد دی د افغانستان د ځوان نسل په شاعرانو کې یو هغه کس چې د شعر په ډګر کې په نوي اجتهاد مشهور دی اجمل تورمان دی په دې ورځو کې د اجمل تورمان د شعر تازه کتاب چې زه د شعر هغه شاعر یم نومیږي خپور شو په دغه کتاب باندې لیکوال او ناول لیکونکي انور وفا سمندر سری زکشلې ده له شاغلی وفا سمندر او شاغلی تورمان دواړو سره مو د دې کتاب په باره کې خبرې کړې دي په سر کې مولا اجمل تورمان او غوښتل چې دغه بحث د خپل کتاب زه د شعر هغه شاعر یم په یو شعر پیل کړی د وویل
مننه غزنفر صاحب زه به همدغه شعر چې د کتاب نوم دی زه د خار هغه شاعر یم همدغه شعر به ووایم
ارشاد
زه د خار هغه شاعر یم زه د خار هغه شاعر یم په لار او هر قدم می د شعر وزن زندگی می قافیه ده او ردیف کله سندره کله سانده ظلمکیم د جذبو څپه می تانده زه د خار هغه شاعر یم نه کاغذ نه می قلم شته پاس د زړه په کتابچه شیرونه لیکم څه مهیر دي، څه په یاد دي، څه تړلي، څه آزاد دي. زه د خار هغه شاعر یم، حادثو سره مې مخه لوی طبیعت کړم یوه پاڼه، لنډوکۍ هایکو لیکم بس په ګوتو پنځه و پنځه کوم. زه د خار هغه شاعر یم، څه خبرې نوې نوې، څه زړې خو زړې نوې، زه د مینې زمزمې هجا کوم، سترګې سترګې ګرځوم. زه د خار هغه شاعر یم، زه البم د تصویرونو اړوم، بس یو نیم کې خوښوم، بیا د ذهن فوټوشاپ کې اچوم، چې خیالي شي په غزل کې در تکدمه، نو ما پیژنې چې څوک یم، زه د خار هغه شاعر یم.
ډیر علي شغلې تورمن، تاسې په شعر کې داسې کلمې استعمالوي کله کله چې د نور شاعران نه استعمالوي، ممکن له تخنیک سره ارتباط ولري، همدغلته هم فوټوشاپ کومه کلمه یا نورې داسې کلمې وي که نه، دا ولې تاسې استعمالوي او نورې نه استعمالوي؟ ستا ځواب څه دی؟
زه فکر کوم چې زموږ معاصره شاعري لا هم د کلاسیک شاعرۍ تر اغېز لاندې ده، لا هم هغه څه چې موږ یې په ورځني ژوند کې تجربه کوو، وینوي او خپل چار چاپیره هغه احساسو، هغه څه په شعر کې نه راوړو. زه فکر کوم ښایي د خلکو سره ذهنیتونه دا وي چې دغه کلمې شاعرانه نه دي، ول زه فکر کوم هغه پخوانۍ کلمې چې په شعرونو کې راغلي دي ښایي په اول کې همداسې بریښې دي، ولې وروسته وروسته شاعرانه شوي دي. زما په نظر کوم شاعر چې په کوم ځای کې اوسیږي، په کوم ځمکه چې د هغه پناست ده، فکر کوم هماغه څه چې خپل چار چاپیره احساسوي لمسوي که هغه په شعر کې راوړي، واقعا هغه د خپل عصر د خپل وخت او د خپلې ټولنې ښه ترجماني کولی شي.
ښاغلی سمندر، تاسې په دې کتاب باندې ښه مفصله سریزه هم لیکلې ده، تاسې د دوی د دې نظر ملاتړ کوئ؟
زه ځان ته د دې حق نه ورکوم چې ملاتړ وکړم یا رد، ځکه د ما په نظر فرد او وګړی ځان ته یو کیهان ده، یو وړوکی او صغیر کیهان، نو دی که چېرته په خپل ټول ظرفیت ځان راوغوړوي یوازې خپل کېدلی شي نه بل څوک. نو زه نه د ده یو برخه کېدلی سم او نه د ده یو برخه ترې رابیلولی سم. دغه کار چې ښاغلي تورمان کړی ده چې زموږ ډیری شاعران او د نظم لارویان ډیری وخت شاید هم یو ډول اخلاقي دودیزو باورونو تر اغېز لاندې دوی ځانونه یو ډول اړکیي چاتمن په شعر کې چلم رایاد کاندي، حجره رایاده کاندي، منګۍ رایاد کاندي، ګودر رایاد کاندي، هغه نومونه چې په کراتو کراتو په خوله کې مستعمل شوي دي ډېر کارېدلي دي. ولې ده دغه کار کړی ده چې دغه فوټوشاپ یا فیسبوک یا مثلا گیتار دې ته ورته کلمې چې د شعر د تیرې لغوي ذخیرې په منځ کې کم لیدل کېږي یا به یې هېڅ نه و، ده دغه ور زیات کړي دي او دا ښیي چې دی له ژوند سره یو ډول تړون لري، دغه تړون له مخې چې دی له شیبې سره لري، له حاضرې شیبې سره، او شعر د خپلې حاضرې شیبې یو ډول عکس وړاندې کوي. نو په دې توګه دی د دې تر څنګ چې موږ شعر خوښېږي یا نه خوښېږي، ولې دغه کار کوي چې فقط د ځان نمایندګي کوي او دا ډېر ښه کار ده.
چون دی د دې وخت شاعر ده، په دې وخت کې همدا کلمې شته، نو ته یې تاییده یې. تورمان صاحب خپله هم مقدمه لیکلې ده که نه، یو څو خبرې کړي دي، بیا لیکلي دي وایي د دې خبرې زغمل به هغو ګرانو شاعرانو ته چې د کتابونو تورو یې له رجړومې رنګ اخیستی اسانه نه وي، خو که ښه فکر وکړو دومره ګرانه هم نه ده. دا زما چاپېریال، دا زما خلک، دا زما کار او دا زما ژوند، همدغه خو زما د شعر تنه جوړوي. خو دغه رجړومه یا ګودر یا منګۍ یو خو د پخوانۍ شاعرۍ سمبولونه دي، او بل دغه سمبولونه چې دي په ادبیاتو کې مشترک دي. ادبیات خو نوښت لري، خو دا خبره هم کیږي چې شاعري هم نوښت ته وفاداره وي، هم خپلو دودونو ته. که شاعري له خپلو دودونو بېله شي یو څه به پایده راواغوندې نه شي. تورمان صاحب ته راته ووایه.
زه داسې هم نه وایم چې ټوله شاعري دې زموږ راواوړي په دې ډول شاعرۍ باندې، ولې زه تاسو ته وایم چې زه څنګه د ګودر انزور په خپل کتاب کې راوړلی شم یا په خپل شعر کې راوړلی شم. شما تر اوسه پورې په دیرش کاله یا دوه دیرش کاله ژوند کې تر اوسه پورې داسې ګودر نه دی لیدلی چې هلته د جنکۍ راغلی وي د منګي ډکولو دپاره. زه په ښار کې لوی شوی یم، په ښار کې زیږیدلی یم او بس همدغه ښاري ژوند او ښاري ماحول له مانه را چاپیر دی. کله چې یو څه زه ونه ګورم په خپل سترګو احساس یې نه کوم، زه څنګه هغه په خپل شعر کې راوړلی شم؟ زه دا بیخي نه ردوم. هغه کسان چې په داسې یو ماحول کې اوسیږي، په کلو کې اوسیږي، د ژوند دغسې دی، دغه شیان چار چاپیره ورنتاو دي او دغه څه احساسوي او لمسوي، زه وایم هغوی باید دغه شی ولیکي. ولې یو څوک چې د ښار شاعر دی، یو څوک چې په ښار کې اوسیږي، هغه څنګه کولای شي چې دا هر څه ولیکي؟ د فکر کوم هر ځای کې چې هر څوک اوسیږي باید د هماغه چاپیریال په اړه هماغه شاعري وکړي.
ښاغلی سمندر، دا کلمې خو ځینې شاعرانه یي او ځینې نه یي. فرضاً زه وایم چې دوه جمع دوه څلور کیږي، دا جمله یو معلوماتي جمله ده. دا جمله چې ده د صدق او کسب په تله یې تللی سو، دا معلومه ولی سو چې دا خبره دقیقه ده نه ده، څنګه ده. خو شاعرانه خبرې بیا بیلې دي. شاعرانه کلمې چې دي دا خوند غالبا ځکه ځینې اخیستل کیږي چې ضمني معناوې لري. د شعر خبرې نورې خبرې در یادوي. تاسو چې یوه خبره کوئ په غیر شاعرانه ژبه کې، هماغه معنا ځینې اخلئ چې ده. که زه وایم چې څو بجې دي او ته راته وایې چې څلور نیمې دي، دا هماغه مستقیمه معنا ده، شاعرانه اړخ نه لري. که زه وایم چې د ساعتونو ستنې ولاړې دي، نه خوځي، حرکت نشته، دا ممکن بیا له دې نورې معناوې هم واخلو. او ولا ممکن په زمانه کې پرمختګ نه وي، ممکن په زمانه کې تحول نه وي، ممکن زمانه غمجنه وي، ممکن دا معناوې هم ځینې واخلو، بیا شاعرانه اړخ پکې پیدا کیږي. دغه کلمې چې دي دا له پخوا وخته چې راپاتې دي، منګای سو که نه، باورا سو، بلبل سو، دا چون دغه پخوانو شعرونو ته په پام سره نورې نورې معناوې کوي، راکوي، ضمني معناوې ډېرې لري. خو دا اوسني لغتونه چې دي وار له واره هغه کیږي نه، ضمني معناوې نه پیدا کوي. له دې اړخه ته څه تبصره کوي په دغسې کلمو؟
تورمان له ګودره را بې جلا سوی ده چې عمله نشته پکې، په هغه ګودر کې چې دی نه اوسېدلی، په هغه پیتاو کې چې دی نه اوسېدلی، هغه یې رعایت کړي
نه دي. ولې په خیال کې خو ګوره، د پښتو د ادبیاتو په دود کې خو
شته
ګودر ته دی تللی دی.
هو،
د ما هنر خو یو څه خیالي که نه؟
دغه ده غزنپر صاحب، ما دې ټکي ته اشاره ده. ما په نظر د تورمان شاعري حسي ذهني حضوري شاعري ده. دی چې کله شعر وایي، دی له خپله فزیکي فضا نه، له خپل ذهني وضعیت او له خپل حسي وضعیت نه اوړي، په هغه کې حاضر ده، د هغې شي استازیتوب کوي. زه ستاسو خبره منم. زه کله چې په لنډۍ کې ګودر ولولم، زه کله چې په لنډۍ کې پیتا وای او کلیوالي تصویرونه ګورم، کاملا ماته انرژي او خوځښت راکوي. ولې؟ دلته که دی غواړي چې ځان چون دی یوه حضوري فضا لري په خپل محیط کې، چاپېریال کې، که له دې نه دی اوړي، دی بیا نشي کولی. دی شاید یو ډول تقلب د ده په شاعري کې ولیدل شي. په دې خاطر د ده دا کار د ما خوښېږي. ولې؟ ستاسو خبرې بیخي پر ځای ده. د ما په نظر په شعر کې کلمه تمځای ده، الوتځای ده، سپرغۍ ده. باید دغه کلمه انسان او لوستونکی او هنروال په ځان کې کیندي، وایي لوزوي، یوې نه لیدلې فضا ته یې نه نباسي، چې هغه یوازې د خیال په وزرو سړی نه وځي. ولې؟ هغه په هغه صورت کې ممکنه ده چې شاعر خپله دغه فضا ولري، دغه وضعیت ولري، دغه حالت ولري. ولې؟ دلته چون تورمان دي، ما په نظر دی له خپل عملي واقعیت سره ډېر سخت تړون لري. دغه فزیکي زمان چې پکې دی اوسي، په دغه شیبه کې که دی د انټرنیټ په کړکۍ ته مخې ته ناسته، که دی د راډیو د مایک سر ته ناسته، په هغه شیبه کې چې دی شاعري کوه، لږه نه وړاندې نه وځي. او ولې؟ په دغه شیبه کې کاملا ژوند کوي دی.
ښاغلی تورمان، ستاسو د شعرونو کتاب زه د شعر هغه شاعر یم، دا کتاب چې ما لوست، کله کله به شاه سعود را یاد سو، کله کله به هم عمان نیازی را یاد سو. البته داسې پوه نه شوم چې د هغوی د شعر اثر په تاسې باندې شته، کوم ثبوت مې داسې ترلاسه نه کوم، مثال نشته راسره، خو ذهن ته راغلل. څنګه نور امزولي شاعران دي یا پخواني شاعران چې دې لوستي دي، د هغوی د اثر پیسه کې په خپل شعر څه وایي؟
بله مخکې تر دې چې دغه پښتنه ته ځواب ورکړم د مخکنۍ پښتنه استاس لري وفا صاحب څخه وکړه غواړم دومره وایم چې د زه د خار هغه شاعر یم د شاعرۍ او ټولګې د چاپ نظمه هدف یوازې دا دی چې د خاري ښایستونو نه هغه کمی خاوري چې دي کم ګردونه چې دي هغه پوکم ځکه ډیر عمر شاعري شوې ده پښتو کې ولې خاري ښایستونه نندارې ته نه دي وړاندې شوي فقط ما هدف دا دی زه په دې باندې پوهېږم چې
غواړي چې له کلي راووزي
زه د کلي کې پاتې شوی یم که نه په خپلو شعرونو کې داسې نه ده زه په دلته په دې شعرونو کې ما پخواني شاعري هم یو څه راخستې ده مثلا د موري کې یو بچی یم تعویزونه مې په غاړه د مور ایک یو بچی یم ملیان را باندې ستړي خو زه هغه لیونی یم د مالک په ښځو ګران یم له نینو نه جیب را ډک کي ګلابي او تکه سپینو پتاسو نه جیب را ډک کي د نایي زوی مې اشنا دی ښه ډولي ویښته را جوړ کړي جنکۍ را پسې مړې دي کابلي ویښته را جوړ کړي مکتبیان څه سادهګان دي د طبی په غږ را ټول شي جار وبار مې له یارانو د شپېلۍ په غږ را ټول شي خیر که پلار ته لیونی یم د مور ایک یو بچی یم نور په ټولو باندې ګران یم نور خو سمو دم سړی یم
زه او بخشیم دغه شیرم چې تاسو لوست ماته دی عمان صاحب شاعری یو سره یاد سم څنګه وفا صاحب تاسو ته در یاد نه سو
تاسو خبر پر ځای ده خو زه داسې فکر کوم چې دغه غوټه او دغه ماما فقط تر من خپل راس پړل شي موږ ته
خیر او بخشی دی نوري خبرې کوم
بل نو هدف مې دا و چې زه یو وخت په کلیوالي شیرونو کې هم پات شوم یوازې د خار زه د خار غ شاعرم د کتاب د چاپ او شیرونو ما هدف دا دی چې ډیره موده زموږ خاري خایستونه د شاعرانو نظرونو پټ پاتې ول او ما غوښتل چې په یو شکل باندې خاري خایستونه هم خلق ته وړاندې کم کم چې تاسو لري پختره دغه بیل شکه خای تاثیر وي زه دا نه وایم چې تاثیر به نه وي شاید یو څه تاثیر پاتې وي ځکه زه د سید شاه سود د شعرونو ډیر مینوال یم
تاسو په دې خپل سریزه کې خبره کړې ده تورمن صاحب شکایت کوي چې دا تکراری شاعري شنه ده کنه بیا وایي ما داسې احساس کړی چې زما د وخت او زما د شعر د ځوانانو د ادبي ذوق د خړوبولو لپاره کار کم شوی دی او د دوی د ژوند له بیلابیلو برخو څخه سم عکاسي نه ده شوې چې دوی لکه هنداره مخې ته کېږدي او خپل ځان پکې وویني دا څنګه یو نقد نه دی په دې نورو شاعرانو باندې
بېل شکه غزنفر صاحب زه چې کله د نورو شاعرانو شعرونه لولم یو څه ولې راته داسې بریښي چې دوی په هغو پلونو باندې پخک دي چې نور په هغه لاره تیر شوي دي دوی فکر کوي چې که موږ په دغه لار باندې لاړ نه شو ښایي ورک شو خو زه فکر کوم چې نه دغه کار دوی ورکوي ځکه دوی به نه هغه شاعران شي چې دوی په لاره روان دي او نه به خپله څه پاتې شي
ښاغلی وفا سمندر شغله وفا تاسو خو په دې کتاب سریزه لیکلې ده کتاب هم په دقت لوستی دی د تورمن صاحب ځینې پخواني شعرونه هم په دې ټولګه کې شامل دي د تورمن صاحب د شاعري بهیر په مجموع کې څنګه در معلومیږي په دې 1315 کلونو کې چې د شاعري کړې ده د کومې خواته روان دی
پخواني عطر چې په مخکنی شعرو کې و هغه نور هم بالل دي زیات کړی دي د یو نارمل شعری خوځښت لري یعنی نه داسې ده چې پټپه ولاړ ده چې نور څه نه لري او نه داسې ده چې ډېره تنده منډه یې کړي هماغه تورمان ده خو یو څه لکه څنګه چې په فزیکي لحاظ به د عمر زیات سوی شعر یې هم دغه نه ورسره وده کړی
ښاغلی تورمان تاسو څه فکر کوئ خپله تجربه چې در یادوي یا ارزوي په شاعری کې څه تغییر کړی دی
غزنفر صاحب زه فکر کوم چې په دې نوي ټولګه کې تر پخوانی هغو زلا نه وایم ځکه چې ما غوښتل یو نوی فصل خلاص کم او سوچ یې زه دغه فصل هغه ورکې ګرځم دې خوا خوا نندارې کوم یو څه وخت ته ضرورت شته دی
یو څه خو شاعری سوی یو خدا
یو شاعری سوی هم
جغرافیا خو یو څه فرق کړی دی
نو بل شکه په خار کې باید یو څه وخت زه تیر کم د خار ځنی برخې چې ما نه دی لیدلې لا هم د خار ځنی خایستونه دي خاري خایستونه دي چې ما شاید ورته نه پام شوی زه فکر کوم چې په دغه زه د خار هغه شاعر يم ټولګه کې به زه تر هغه ټولګو چې راورسته براشي یو څه ضعیف یم
تورمن صاحب یو بل شعر خپل ولولې
د مینې رنگ د غاخونو خواب د نشتا خو غمبورې مې لاسور ده د ادمین رنگ د واخلا چې زړګي زمانه سور ده زه د بل زمانې يم زما ځان تناسته خوخ ده زما د اوخ کو پروا مکړه زما باران تناسته خوخ ده خزوانی می پکشوی زما رنگ حوصله ده دا دجوان هر شیبه می ده دردونو سلسله ده زما سکوت به چنگ مات کری چنگ لسر یو مودهیم در رحیم پشان غله غم زدهیم غم زدهیم ما تلپ دوا مکڑا ستالا سنه نشی سری منگش ناخت و هدیرو تا دا سریری کسی اوری
دا دی مشهور سندرغاری رحیم غمزده دا وفات و رسته دا لکه چی کلی رای؟
بله اولا و نیوا دا هربخاد رحیم غمزده لوفات سخه چه ما دا شیر وی
دیره مننه شغله وفا و شغله تورمان
زندگی 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 نم خراب زندگی 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 نم خراب زمانه جنگ سمپر قدرت پلکری یار با مقرارا پجمی بلالا مقرارا پجمی بلالا ظلم سامپا قدرت پلکری یار با مقرارا پجمی بلالا زندگی نا خراب سمارا ارکت می تخونا ولی دلے دلتی غم پا ما پریوت لے ارکت می تخونا ولی دلے دلتی غم پا ما پریوت لے کس باو کارا تبت بریخی دلے کس باو کارا تبت بریخی دلے ماما کی دم خوب ملی دلے نظر کڑی دل پران اور دلٹی زل کیا رب پارو زارا زما پختو پارا پارو زارا زما پختو پارا پران اور دلٹی زل کیا رب زندگی کرا زندگی
د پرانګ بچای دی و پخوانی چینی نقل پاساس لیکل شوی حکایت دی چې ساس لپاره مو په پښتو ژباړلې دی او فریده سیفیل ولی
پرانګ بچای دغه کیسه د یو پخوانی چینی حکایت پاساس تری سانګ دوباره لیکل ده په تیرو زمانو کې د چین د شانګسي ولایت په یو ځنګل کې د چمنا په نوم یوه کونډه له خپل زوی سره اوسېدله. زوی د سیمې له حاکم څخه د پرانګانو د ښکار اجازه لرله. د ده د پلار او د نیکه کسب هم د پرانګانو ښکار و. د پرانګانو د غوښو، هډوکو او پوستکي په خرڅولو د زوی او د هغه د بوډۍ مور ګزاره روانه وه. په خپله خټنه جونګړه کې بېغامه ژوند کاوه، بل ته یې لاس اوږد نه و. خو په یو سخت ژمي کې چې ډیر باد او وریاوه، د چمنا زوی لخکاری ملګری یوازې پاتې شو او یوې وږې پړانګې ته په ګوتو ورغې وی خور. وروسته له هغه چې بېکسه شوی چمنا د زوی د غم له ټغره راپاسېده، حاکم ته ورغله او فریاد یې ورته وکاوه چې نور هیڅوک نه لري چې دې ته ډوډۍ ورکړي. حاکم حکم وکړ چې له دې وروسته به د پرانګانو ښکاریان د خپلې ګټې یوه وړه برخه چمنا ته ورکوي چې ګزارې ورباندې وشي. خو ښکاریانو چې په خپله لوی کهولونه ورپسې وو، د حاکم په امر چندان غوږ ونه ګراوه. دوی د هغې پړانګې له ښکار کولو وروسته هم چمنا ابۍ ته د څه ورکولو اراده نه لرله چې د دې زوی یې خوړلی و. خو آخرې فیصله سره وکړه چې د پړانګې نوی زیږیدلی بچی چمنا ته ورکړي. ښکاریانو د طلایي پاتریک دیدلو پخو او بې غاښونو خولې کوچنی پړانګ د چمنا جونګړې ته یووړ. دوی د هغه تر غاړې رسۍ دومره کلکه تاو کړې وه چې سا یې ورسره ډوبېدله او په زمرودي سترګو کې اوښکې ډنډ ولاړې وې. د چمنا ډېره خوا ورته بده شوه. د ښکاریانو له تلو وروسته د پړانګې بچي په ریږدېدلو ګامونو تر چمنا پورې ځان ورساوه او د هغې پښو ته پرېوت.
چمنا ابی د هغه په غوګونو لاس تیر کړ او هغه په ژبه د چمنا ابی بوټونو وڅټل. دی په زیر زیر ورته وکتل، سړه سا یې وایسته، وی ویل: دوی راته وایي چې حلال دې کړم او غوښه دې وپلورم. ستا څرمن به زما د پښو تاوده بوټونه شي او ستا د هډوکو خوروا به مې د بندونو دردونه ورک کړي. خو زه به تا څنګه ووژنم؟ ته ډیر کوچنی یې او دا دې حق دی چې ډیر کلونه لا ژوندی واوسې. مګر زه ډیره زړه یم او د عمر په مات پاڼ ولاړه یم. چمنا ابی د پړانګې د بچی له غاړې رسۍ راایستله او خبرې یې ورته کولې. وروسته یې بیا یو څه پخکړي سابه په خپل لاس په خوله کې ورکړل چې وی خوري. د دې زوی د جونګړې د څنګ په څپرې کې په کافي اندازه غله دانه او سابه زیرمه کړي وو. دې داسې بندوبست وکړ چې خواړه یې ټول ژمی بس شي، خو لرګي سمو د پس په تمامېدو شول. نور نو دوی د ځان د تودولو لپاره اور نه لګاوه، بلکې د پړانګې د بچی نرم او تود بدن به د مشکولې غوندې توده ساتله. بوډۍ په خیاطۍ کې تکړه وه. کله ناکله به د شاوخوا کلو ښځو د ګنډلو کار ورته راوړ. دوی به په بدل کې د هوسۍ د غوښې لاندې ورکاوه یا به یې یو څه غله دانه ورکوله. په اوله چې دوی راتلې، د پړانګې له بچی نه وېرېدلې. د پړانګ بچی په اوله کې د وري په اندازه و، خو چې پسرلی تېرېده د سخوندر غوندې شو. غاښونه او منګولی رالو یو پیاوړي شول. ښځو خپلو ښکاري مېړونو او د کور نارینهو ته وویل چې راشئ دغه کوچنی پړانګ ووژنئ. چمنه ابی چې دا خبره واورېده، د زوی نیزه یې راواخیسته او خبرداری یې ورکړ چې که چا د دې کوچني پړانګ ته چپ وکتل، د نیزې ګزار به ورباندې وکړي. دی وویل: زما زوی او مېړه دواړه مړه شول، اوس یوازې دغه پړانګ راپاتې دی. زه به حاکم ته ورشم چې د دغه پړانګ په مورولۍ مې ومني. ښکاریانو ته د دې په خبرو خندا ورغله او ګمان یې وکړ چې ماغزه یې خراب شوي دي. خو د دې غصې ته چې وکتل، فیصله یې سره وکړه چې که دا پړانګ ښکاروي هم، له حاکمه به یې د ښکار کولو اجازه اخلي چې د چمنا به یې خوله پټه کړي. چمنا له پړانګ سره حکومت ته لاړه چې د هغه د زوی نیولو خبره پخه کړي او ښکاریانو ورپسې څار کاوه چې کار یې کوم ځای ته رسیږي. حاکم ورته وویل: ابی، ستا دا غوښتنه ډیره عجیبه غوندې ده. ته نه یېرېږي چې دغه پړانګ به خپل اصلي فطرت ته ستون شي او تر ستونې به دې تېره کړي؟ ابی چې اوښکې په سترګو راماتې وي، حاکم ته ځواب ورکړ: صاحبه، زه به څه وویرېږم؟ ډیر عمر مې کړی دی، د نور عمر غم راسره نشته. زما غم دا دی چې بیخي بې کسه یم. له ما سره مرسته وکړه چې دغه پړانګ مې زوی وبلل شي، زه په ده باندې د زوی مینه ماتوم. حاکم چې د نرم زړه څښتن و، د ابی د زړه ماتول یې ونه غوښتل. تر لاس لاندې یوه مامور ته یې وویل چې دې ته د پړانګ د مورولۍ سند ورکړي، د دې لپاره چې پړانګ د ښکاریانو له غشو او نیزو خوندي وي. حاکم امر وکړ چې په یوه دړه باندې دې فوچی یعنی پړانګ زوی ولیکل شي او دا دړه دې د پړانګ په غاړه کې راوځړول شي. چمنا ابی ډېره خوشحاله شو. دی د درناوي او مننې لپاره د حاکم مخې ته ګونډه ووهله او درې ځله یې تندي ته ټک ورکړ. د احترام له ادا کولو وروسته چمنا ابی له فوچی یعنی پړانګ زوی سره ځنګله ته ستنه شوه. چې بل ژمی را رسېده، د فوچی بده بلا جوړه وه. سم پوره پړانګ و. کله چې فوچی په جونګړه کې لوبې کولې، جونګړه به خورېدله او د ړنګېدو خطر یې و. چمنا ابی په نه زړه فوچی ته اجازه ورکړه چې جونګړې ته نږدې په سمڅه کې واوسي. البته له خپلې مور سره د فوچی مینه کمه نه شوه. د هغه لیدو ته به بیا بیا راته او اکثر وخت به تش لاس نه راته، بلکې سوغات به ورسره و. کله د ونې لویه څانګه او کله مړه هوسۍ په خوله کې نیولې، د مور جونګړې ته به روان و. ده اوس هم له دې خوند اخیست چې د مور بوټونه په ژبه وڅټي او هغې ته غوږونه ونیسي چې لاس ورباندې تیر کړي. دوی دواړو یو بل ته اړتیا لرله. له موره پاتې شوي فوچی مور غوښتله او له زویه بیلې شوي چمنا زوی په کار و. وروسته له هغې چې چمنا ابی په سل کلنۍ کې مړه شوه، د ښکاریانو ورته پام شول چې فوچی د منجور غوندې د هغې له قبر سره پروت وي. دوی به فوچی باندې غرض ونه کړ، ځکه هغه په هیڅ بنیادم یا څاروي حمله نه کوله او بې آزاره پاتې شو. څو کاله پس فوچی هم د مرګ په خوب ویده شو. ښکاریانو د فوچی د درناوي او یاد د ژوند ساتلو لپاره د چمنا ابۍ د قبر د ګنبزې څنګ ته یو ډبرلیک نصب کړ چې د هغه د زویبلۍ کیسه باندې لیکل شوې وه. له هغه راوروسته تر اوسه پورې د چمنا ابۍ او فوچی کیسه د شانګسي ولایت په دې سیمه کې په هر کور کې کیږي.